السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 15مه ده چې د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې له 15 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان په 23 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري، د 2023 کال د هیواد په 23 ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې ونیسي، د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللی، خو افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کیږي. په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه ورکول کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفتر معرفي کړی. ساحل شاهین نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د سفارت کارکونکی قادر شاه شارج دفتر ټاکل شوی دی. قادر شاه د پرزیدلی جمهوری نظام د ملي امنیت د شورا ویاند، خو په هند کې د افغانستان سفارت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دی چې ټول ډیپلوماټان خپلو دندو ته دوام ورکوي. په بیان کې دا راپورونه افواهات بلل شوی دي. له دې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی وو، او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته هغه ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې، خو د هند حکومت رسما تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د انتخاباتو مشر نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د یکشنبې ورځې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیې د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه نېټه ترسره کیږي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 4.95 رایې ګټلې دي. خو د بریا لپاره لازمي رایې نه دي پوره کړي، او د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو په سلو کې 4.88 رایې ګټلې. اردوغان او قلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړۍ کې لندن ته رسیدلی، او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی. تمه کیږي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د سپارلو ژمنه وکړي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې برتانیا پخوا هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه، او د دې په وینا اوس به هم خپلو د همکاریو ته دوام ورکړي. زلنسکی له دې مخکې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی چې د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې مرستې ترلاسه کړي. له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سری لانکا سره د 3 ورځنیو یا 50 اوورو لوبو لپاره نن خپل لوبډله اعلان کړه. دا لوب لړۍ به د روانې جون میاشتې له 2 تر 8 نیټې پورې د سری لانکا په همبانتو تخار کې ترسره شي. کرکټ بورډ په یو بیان کې د حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی او فرید ملک په ګډون د لوبغاړو د لوبډلې د غړو نومونه یاد کړی دي. ځوان الراوندر او تیز توپ اچونکی عبدالرحمن هم نوی لوبډلې ته ورزیات شوی دی، او ځینې لوبغاړي لکه ګلبدین نایب او یمین احمدزی د ریزرو لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوی دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې به په نوي ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د رواني لانجې په اړه جزئیات ووري. دا موضوع په یو مرکه کې هم شار بو.
دا ناگزیری و مجبوری ده چه دنیا در سفارتون اسپارل ده لنه حاکمیت ده، اما یو جهانی اجماع وجود لري چه دوی در لنه حاکمیت پر رسمیت نپیجنه.
په نور موضوعاتو کې د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ په مقصد په مالیاتو کې د تخفیف خبر ورکوي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاری وکړو او داسې همکاري را بنځته کړو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د هیواد د کرکټ مشهور مینوال رحیم صدیقی وایي چې د ملي لوبډلې په یوه را روانه لوبه کې به د نجونو د تعلیم غوښتنه پر کمیسونو ولیکي.
ټیشرټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروستي حال ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او ترخوای هغه ادعاوې هم ردوي چې ګنی د سفارت د طالبانو استازي ته سپارل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته ویل چې قادر شاه چې د دې سفارت پخوانی کارکونکی و اوس د شارج دفیر په توګه تکل شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همایون هیواد د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه. تکل صاحب تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په هند کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دفیر د ټاکلو په اړه تر زیاده او نقیص څرګندونو وروسته د سفارت یوه اعلامیه او رسنیو ته په لیکل شوی ویډیو کې خبرګون کودلی. هغه اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي راډیو ته رالیږلې پکې لیکل شوی، دوی د هغه شخص ادعاوې په کلکه ردوي چې وایي د طالبانو په امر یې په نوې ډیلي کې د سفارت مشري په غاړه اخیستې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني او خپلو افغانانو ته خبر ورکوي چې سفارت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي. که څه هم په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چلته مخکې په سفارت کې کار کاوه، د اوس لپاره شش دفتر ټاکل شوی، خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی بیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې درې اونۍ مخکې چې د کله په سفر کې وو، د قادر شاه په نوم د سفارت یو مخکینی کارکوونکی ځان د هند د بهرنیو چارو وزارت ته د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست معرفي کړی وو او بیا یې سفارت ته د ننوتلو هڅه هم کړې وه، خو ښاغلی مومنزی وایي چې د سفارت د کارکوونکو لخوا یې مخه نیول شوې. همدا ډول ښاغلی مومنزی وایي چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له طالبانو سره هیڅ راز تعامل او اړیکه نه لري. ازادي راډیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونیوله، خو له پرله پسې هڅو وروسته هم بریالي نه شو چې د نوموړي ځواب ولرو. قادر شاه چې د هند په سفارت کې کار کوو، تر دې مخکې د افغانستان په جمهوري حکومت کې د ملي امنیت شورا ویاند هم وو. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته درې نور مکتوبونه هم را لېږلي چې په یو کې له دندې څخه د قادر شاه د منفقي خبره هم شوې. دا مکتوب په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی په لاسلیک د 1402 کال د غوایي په 13مه نیټه صادر شوی و او پکې قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسانو سره په اړیکو نیولو، د ادارې او رسمي کارونو او اصولو په سرغړونې تورن شوی او ترې غوښتل شوی چې ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم. په دوه نورو مکتوبونو کې بیا یو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی لخوا د غوایي میاشتې په 15مه لاسلیک شوی و چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره پکې شوې. بل مکتوب چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس لطف الله خپلواک په لاسلیک خپور شوی، په هغه کې د فرید مومنزی د دندې د پای ته رسېدلو خبره شوې ده او ترې غوښتل شوی دی چې بیرته د افغانستان ته راستون شي. تر دې دمه د هند حکومت د دغو لانجو په اړه څه نه دي ویلي. کله چې طالبان واک ته رسېدلي، د پاکستان، ایران، روسیې او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو په ګډون د متحده عرب اماراتو سفارتونو دوی ته سپارل شوی او دوی خپل استازي ورمعرفي کړي. مننه.
همایون هیواد وو چې په نوې ډیلی کې د طالبانو د افغانستان د سفارت پر سر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت او د پخوانیو چارواکو ترمنځ د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول. په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او قونسلګریو پر سر د لانجو او همدارس د یو شمیر دغو مرکزونو د نامعلوم برخلیک په اړه مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې ولې د سیمې یو شمیر هیوادونو سره لدی چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني د افغانستان استازولۍ ډیپلوماټیک استازولۍ د طالبانو حکومت ته سپارلې دي.
دا سید چې د غونډي وادونه اکثرا په دې چې ډیر افغانان لته وسیږي یلته تجارت لري یلته دوی مجبور دي چې ډیر مهاجر وسیږي د دغه مشکلاتو د حل په خاطر دوی ناګزیر دي مجبور دي چې با وجود چې د نننۍ حکومت دوی په رسمیت نه پیژني براله دوی غواړي چې دلته اقلا یو ارتباط قائم شي دغه سفارتونه دوی ته ورکړي په دې چې هغه پخوانی کارمندان د سفارت چې بل جمهوریت پورې ارتباط دولت خو دوی دلته اړیکې د مرکز سره نه لري په صلاح امانګي نشته دی نو دغه د پاره چې د هیوادونو دغه سفارتونه دوی ته ورکړي دي.
نادم صاحب د سیمې د یو شمېر هغو هیوادونو په ګډون چې طالبانو ته قونسلګریانې او سفارتونه سپارلې دي نړۍ درست طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني نو په داسې یو وضعیت کې څونه اعتماد کیدی شي په طالبانو باندې چې دوی ته د افغانستان سیاسي استازولۍ ور وسپارل شي او آیا دا ویر هم شته چې له دې سیاسي استازولۍ څخه ناوړه استفاده ونه شي؟
مشکلات شته دي مثلا څوک چې د باندې دي جرات نه کوي چې لاړ شي مثلا د دیو د خلکو کارونه هم دوی نسي حل کولای پدې چې هغه کافي ظرفیت هم دوی په سفارتو کې دوی نه لري چې وکولای شي هغه پخوانی ډیپلوماټان چې زده کړی وو په دې ډیپلوماټیکي پیسلا برخه کې زده کړی دوی تجربه دولتي اوس هغه تجربه د خلکو هم نه لري چې وکولای شي هغه د افغانستان پرستیج دنیا ته وروخي.
وخت نا وخت د افغانستان د قونسلګری او سفارتونو باندې د نویو او خوانی ډیپلوماټان ترمنځ ځینی مشکلات رامنځته شوی او رامنځته کیږي نو داسې یو وضعیت څونه د افغانستان عمومي تصویر په نړۍ کې بدنام کولای شي او بل دا چې هغه اسنه چې افغانان تور کول کیږي د دین نمائندګانو لخوانه دا څونه نړیوال ته د اعتبار وړ کیدی شي په داسې حالت کې
او خبر دا ده چې اوس خو تاسو و ما ویل بخکې چې دا ناګوزری او مجبوری ده چې دوی دا دنیا د سفارتونو سپارل دي د نړۍ حکومت ته اما دا په افغانستان په اکل یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی د نړۍ حکومت پر رسمیت نه پیژني په دې پر رسمیت نه پیژني چې د نړیوال غوښتنه ته دوی به سر کېږي او د ولس غوښتنه دي چې هغه د تحصیل حق دی د خوځته د کار حق دی دا ټول هغه شان دي چې د حقوق بشر مراتول دي او کانونسیونونه چې د ملل ملګرو ملتونو دوی پر رسمیت باید وپیژني دغه ټول هغه څه دي چې طالبان تر اوسه په دې باندې فیصله نه دی کړې او دا ډېر مشکل دوی ته پیدا کړی دی دغه وجه نه چې دنیا اجماع لري او دوی پر رسمیت ونه پیژني نه پیژني که چیرې دوی پر رسمیت ونه پیژني دغه مشکلات به متاسفانه دا ټول مشکلات د خلکو د افغان پر ولس باندې دي افغان ولس په بې سرنوشتې دی یو ادم هویت په اسلام سره مخامخ دي افغانان په بهر کې دا پاسپورتونه چې لري مثلا د دوی سټیکر د پخوانی رژیم پورې چې مربوط دی هغه سټیکر دنیا پر رسمیت نه پیژني چې دوی تمدید کې پاسپورتونه دوی نه لري چې خلکو ته توضیح کې نو دا ډېر مشکلات دي متاسفانه چې په دې کې افغانان ډېر ضروري
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادمو چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د مالیاتو په برخه کې د خصوصي سکتور تر پرله پسې نیوکو وروسته د طالبانو حکومت وایي چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ لپاره په مالیاتو کې تخفیف اعلان کړی. د اعلان شوی تخفیف او اسانتیاو په اساس د خصوصي سکتور درې میاشتنۍ انتفاعي مالیه له 4% څخه 2% ته راټیټه شوې ده. کرنیز، صنعتي او سوداګریز سکتورونو ته 5% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوې او ترخواي خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو ته د یو کال لپاره درې میاشتنۍ انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د خصوصي سکتور استازو په وار وار د کمې ګټې او لوړو مالیو له کبله شکایتونه کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان په لوړې مالیې اخیستو مخکې نشي تلی او په کار ده چې د کار روزګار د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي. د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه یې په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. طالب چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دې اسانتیاوو په مالیاتو کې د تخفیف راوستو اعلان وکړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل دوی لومړی ستونزې مشخصې کړې او بیا یې د حل لار ورته موندلې ده.
مشکلات بررسی کردیم،
ستونزې مو وڅېړلې او وروسته مو حل لارې چې د ټولو لپاره یعنی د حکومت، ملي سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د منلو وړ وي مشخصې کړې او بیا مو امیرالمؤمنین ته وړاندې کړې. د نیک مرغه امیرالمؤمنین هغه څه چې موږ وړاندې کړي وو بېل کومې لاسوهنې ومنلې او راوایستولې.
د طالبانو د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته د اسانتیاو رامنځته کول او د مالیاتو په اعلان شویو تخفیفونو کې د خصوصي سکتور روباره انتفاعي مالیه له 4% 2% ته راټیټه شوې. کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 5% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوې او ترخواي خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو ته د یو کال لپاره روباره انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. همدا ډول د تیلو او ګازو د پمپ سټیشنو اړوند پخوانی بررسي معاف شوی خو د نورو کلونو لپاره هر پمپ سټیشن مکلف ګرځول شوی چې په هر لیټر تیلو کې 0.6% ثابته مالیه د طالبانو حکومت ته ورکړي. د طالبانو حکومت خصوصي سکتور ته د نویو اسانتیاو درامسته کولو په برخه کې ادعا کړې چې په هر ځون کې د سوداګر او صنعتکارانو لپاره د پاسپورټونو د ویش زمینه برابرېږي. د ویزو د اخیستو د ستونزو د حل په برخه کې به ورسره مرسته کیږي او په ټولو بندرونو کې به د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعالوي. خو د طالبانو حکومت سوداګر او صنعتکاران په دې مکلف کړي چې د سوداګرۍ تر جواز اخیستو مخکې به 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر محمد یونس محمد وایي افغانستان په لوړې مالی اخیستو مخکې تک نشي کولای او په کار د همکاري لا زیاته او ستونزه حل شي.
د صنعت او تجارت تر مابینځ باید همکاري وکړو او داسې همکاري را بنځ کړو چې تجارت باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې اوس مهال سوداګر افغانستان ته د خپلې پانګې د انتقال په برخه کې ستونزو سره مخ دي. هغه د افغانستان د صنایع او قانون خونی مشر شیرباز کمینزاده له طالب چارواکو غواړي چې صنعتکارانو ته د خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مالیاتو د تخفیف او خصوصي سکتور ته د اسانتیاو درامسته کولو په اړه خبر ورکوي چې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر صنعتکارانو او ترخوایي یو شمېر هټیوالو انتقاد وکړ چې په ویاله بیلو نمونو ترې مالیه اخیستل کیږي چې د دوی کار روزګاري له سقوط سره مخ کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیه د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د یکشنبې د ورځې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د انتخاباتو دوهم پړاو باید په 15 ورځو کې یا په 2 اونیو کې دننه ترسره شي چې په دې حساب باید د مې په 28 نیټه دا انتخابات بیا تر سره شي. اسد الله لودین په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه را سره ده او معلومات راکوي. لودین صاحب، د ترکیه د انتخاباتو وروستی حال اوریدونکو ته وایست.
او مننه تکل صاحب، د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپښین په شاوخوا 3:30 بجو تکل صاحب
مهرباني وکړئ لودین صاحب، یو څه خند راغستا سو په خبرو کې کې لسره د جزئیات ورکې او ریدونکو به پوره ووري.
او د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپښین په شاوخوا 3:30 بجو اعلان وکړ چې هڅه و نومان 50% نه دی پوره کړی. د کمیسیون مشر احمد ینیر خبریالانو ته ویل شاوخوا 15,000 رای لا هم نه دي شمیرل شوي، خو په خبره یې هغه برخلیک ټاکون کې رای نه دي. د دغه کمیسیون د اعلان له مخې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% او سیالی کمال قلیچدار اوغلو 4.9% د رای خپل کړی دي. ولسمشر زو ټاکنو ته دوه نور نوماندان سنان اوغان او محرم انچا هم ولاړ و چې اوغان څه باندې 15 او
لودین صاحب ستاسو خبرې مونږ بیا هم ناورو. په اړیکه کې فکر کوم ستونزه شته. قدر من اوریدونکو، د ترکیه د انتخاباتو وروستی حل به د ازادي راډیو پر روانو خبرونو کې بیا هم واوري. اوس ورزو نورو مطالبو ته.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روان سریز لپاره ځانګړي کمیسونه پلان کړی دي چې شاته به پرې لیکل شوی وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید د افغانانو غږ نړیوالو ته بیا بیا واورول شي. د رواداری سازمان او افغان ښځینه فعالانو د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي له هرې لارې چې ممکنه وي باید په دې برخه کې کار وشي.
په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډېر غږ وکړي. د نجونو ښوونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسیونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی، د افغانستان او د بنگلاديش سیریز د انشاءالله را روان میش کې ټیشټ می جوړی کړی دی. شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي. بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي.
25 کلن رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي. د دې خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبه تورځي او په ځان ځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی لامدی عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتګ هم منع کړي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایي د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کوي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا دیره مهمه دا چه نره پدی پوشی چه دنجونو د خوانزی و د پرانستلو موضوع د عام ولس غختنه دا. ورزشکاران، هنرمندان، خلق په هر سطح کوی زکه زینی وقت افغانستان نداسی تصویر و رندگی گی چه دا دغا حیوات خلق په خپل فرهن که دنجونو د ازدک رو مخالف دی. نوزما پند نیک اقدام دی. نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی. خو هسی او پیغام رسول ډیر مهم دی.
د ښځو د حقونو ملاتړ امنه مایر هم دا شان هڅې موثرې ګڼي. وایي لارې ممکنې لارې چې په دې برخه کې کار کېدلی شي باید ترسره شي. اغلی مایر ازادي راډیو ته وویل
دا هڅې ډېرې ښې دي او په یو ډول نه یو ډول د نړیوالو پام د برخې ته راګرځوي چې په هره برخه کې خلک په دې باور دي چې د افغانستان ښځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته دا حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي، خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شان نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له هیواده وتلو ته اړ شوي دي وایي د جمهوري نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوې کډوالۍ دوی له خپلو کورنیو جلا کړي دي. دوی د ازادي راډیو خبریالې سنا ککړ ته وویل چې له هم د خپلو کورنیو لغړو سره د یو ځای کېدو کومه هیله او لاره نه لري.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادله وایی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوې کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګلادیش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسې له لارې د ښې هېواد ته تللې وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. د اغلې عادلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو 3 میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عادلې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګلادیش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلیک کوي. عادله یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
مونږ له هغو کورنیو څخه یو چې هر یو مو د نړۍ په یوه ګوښه کې د نامعلومې راتلونکي سره د دې انتظار باسو چې نن یا سبا به د افغانستان وضعیت بدل شي او مونږ ټول له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خپل هیواد ته ستانه شو.
عادله په دې اړه اندېښنه لري چې دا او ورور به یې له زده کړو وروسته چېرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کودامنی وایي سره له دې چې 13 کلنۍ کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له مېرمنې او ماشومانو سره د ده شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هېواد ته ولېږل شوه.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوې مرستندویه بنسټ لخوا له افغانستان څخه بهر ولېږل شوه او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو له بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې 3 میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لېږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10 ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. نامي او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیه پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خور ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کېږي.
اے وایم کور دے لگا لے ڈاک چھا ہاشے کلا کھانا لگا چھے دوی مات مصیبت نا تر بھوزے رسی دلائی
یارا چھنال گولا سزر تھوئے پر اختیاش دے مصیبت نا میں اور آگست ہے نا پھوئے گم چھا سور سارا وکم
درانو آوری دن کو دا چھے مات مصیبت ہاشے کلا لپارا سکولان کر لی دہی لوڑاں گی راڈیو ڈراما کے دا آزادی راڈیو لسپو مہی روائی
دہی لوڑاں گا راڈیو ڈراما دا آزادی راڈیو پلنڈو سپو نونا سیویش او پنزویش مترو چار شمبی دسار لسنی متریو لسو بجو پٹول افغانستان کی اوری دلائشی موسیقی